ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې سهار 15 بجې شوې ده. ازادي رادیو خبرونه اوري دي. خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم. نن سیشن به د 1402 هجری لمریز کال د کپ یهودی میاشتې اتم اور 2013 میلادي کال د فبروري د میاشتې 28 ده. مخکې دي چې د خبرونه بشپړ معرفي وکم پایلې د ساتو خبرونه کوو. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر لخپل ترکمنستاني سیال سره په کتنه کې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ ترانزیت او انتقالاتو په اړه خبري وکړي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین حافظ ضیا احمد په خپل ایکس پاڼه د دې لیدنې خبر ورکړی او لیکلي دي چې امیر خان متقی په اشقابات کې د ترکمنستان بهرنیو چارو له وزیر او مرستیال صدر اعظم رشید مرادوف سره په کتنه کې د دوه اړخیزو سیاسي او اقتصادي مسایلو او همداراز د انتقالاتو او ترانزیت پر اړوندو مسایلو خبري وکړي. خغلی متقید ترکمنستان بهرنیو چارو دی وزیر په بلنه دی او پلاوی په مشرۍ چې د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت او د افغانستان د ریل ګاډي او برېښنا د ادارو چارواکي پکې شامل دي ترکمنستان ته تللی دی. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې د طالبانو د حکومت یو اقتصادي امپلاوی له چابهار بندر څخه لیدنه کوي. ایرنا خبری آژانس خبر ورکړی چې د طالبانو د حکومت دا تخنیکي او اقتصادي پلاوی د چابهار په آزاد تجارتي او صنعتي سیمه کې د افغان سوداګرو لپاره د سوداګرۍ او پانګونو د فرصتونو د ارزونې لپاره هلته تللی دی. ایرنا د چابهار د یو چارواکي اکبر باور له قول خبر ورکړی چې نوموړی وایي د افغان پلاوی د سفر په مهال به په دې بندر کې د استوګنې د کورونو او د اقتصاد او هوټلداري په برخو کې څو پروژې پرانستل شي. افغانستان چې سمندر ته خپله لاره نه لري او د پاکستان لارې د سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې تل له ستونزو سره مخامخ وي، هڅه کوي چې د چابهار بندر له لارې له نورې نړۍ سره سوداګري پراخه کړي. نن په افغانستان کې د ماشومان د ګوزند ناروغي او پولیو پر ضد واکسین د څلور ورځنی کمپاین دوهم ورځ ده. دغه کمپاین په ترڅ کې بچي پرون په یو شتو ولایتونو کې پیل شوی او تر پنځم به پورې دوام کوي. له 15 کلونو کم عمر شاوخوا 1 میلیون شپږ لک ماشومان ته د واکسین څاڅکي ورکړل شي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت له کورنوي او دینی عالمانو غوښتي دي چې د دې کمپاین په تطبیق کې مرسته وکړي. تیر کال په افغانستان کې د پولیو شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې چې ټولې په ننګرهار ولایت کې وي، خو سږکال تر اوسه د کومې نوې پیښې خبر نه دی ورکړل شوی. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازیني دوه هیوادونه دي چې د ماشومانو د ګوزن ناروغي تر اوسه په کې ده او له منځه نه ده وړل شوې. د ایران سلګونه سیاسي، ټولنیز او فرهنګي فعالان وایي د دې هیواد د روانو انتخاباتو نتایج له اوسه تنظیم شوي او دوی ګډون نه پکې کوي. د مرتضی الویری، عبدالعلی بازرگان او علی رضا رجایی په ګډون 215 تنه فعالانو د ایران د پارلمان د 12مې دورې په انتخاباتو کې د ګڼ شمېر کاندیدانو ردېدلو ته د اشارې په ترڅ کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره د انتخاباتي بنسټ وضعیت خواشینونکی بللی او پر چارواکو یې انتقاد کړی دی. په اعلامیه کې پر هغو جریانونو چې په انتخاباتو کې ګډون د هیواد په مصلحت بولي انتقاد شوی دی. اعلامیه زیاتوي چې په انتخاباتو کې د مشارکت او حضور آزمویل شوی سیاست د استبداد له دوام پرته بله نتیجه نه ورکوي. په پام کې ده چې د ایران د ولسي جرګې یا مجلس لپاره انتخابات او ورسره د خبرګانو په نوم د بل مجلس لپاره د رایو اخیستل د روانې جمعې په ورځ پیل شي، خو ډیری نوماند کاندیدان لا له مخکې رد شوي دي. د هنګری کې پارلمان په ناتو کې د سویډن د غړیتوب لایحه تصویب کړل. دې سره په داسې حال کې چې د اوکراین جګړه لا هم روانه ده، په ناتو کې د اروپا د شمال د دې هیواد غړیتوب ته لاره هواره شوه. هنګری د ناتو وروستی غړی دی چې له څو میاشتو ځنډ وروسته په دې ټالواله کې د سویډن غړیتوب مني. د پارلمان غړو په 138 موافق او شپږ مخالف رایو دا اقدام تایید کړل. په دې برخه کې د هنګری ځنډ د ناتو غړي هیوادونه په غوسه کړي وو. د سویډن صدر اعظم اولف کریستنسن په غبرګون کې دا یوه تاریخي ورځ وبلله. ویل سویډن چمتو دی چې د اروپا او اتلانتیک د امنیت د ټینګښت لپاره خپل مسؤلیتونه ترسره کړي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تړلو دروازو تر شا د بېګڼۍ غونډې د بحثونو او احتمالي پریکړې جزئیات تر اوسه نه دي خپاره شوي، خو د دغې غونډې تر پیلېدو مخکې په افغانستان کې پر نجونو او ښځو د واکمنو طالبانو لخوا لګول شوي بندیزونه په کلکه وغندل شول.
We strongly condemn the Taliban's continued
موږ په افغانستان کې د طالبانو دوامدار سیستماتیک تبعیض او د خزو اونجونو زپل پکلا کغندو.
نن په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزند ناروغي او پولیو پر ضد واکسین د څلور ورځني کمپاین دوهمه ورځ ده. طالبانو د حکومت عام روغتیا وزارت له کورنیو او دینی عالمانو غوښتي دي چې د دې کمپاین په تطبیق کې مرسته وکړي.
موږ د کورنیو د ټولنې د مشرانو، قومي سپینګیرو او د دینی عالمانو په ګډون له ټولو افغانانو غواړو چې په دې مبارزه کې له موږ سره یوځای شي، څو زموږ د ماشومانو ژوند وژغورل شي.
په کندوز ولایت کې یو شمیر سلمانیان او ځوانان د امر بالمعروف محتسبانو له ناسم چلند څخه شکایت کوي.
او زه خپله درې څلور پیرې تښتېدلی یم او ورناسې راغلي دي، همداسې مې ږیره نیمایي پاتې شوې، ویښته مې همداسې پاتې شوي دي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د غزې په ترانګه کې د جګړې له پیل وروسته اسرائیل پرون د لومړي ځل لپاره د لبنان د خاورې دننه د حزب الله پر اهدافو برید وکړ.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
ازادي راډیو اوري راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل بیګنې غونډه کې د افغانستان په اړه خبري وکړه. د بندو دروازو تر شا د غونډې د اجنډا په موضوعاتو کې د افغانستان لپاره د یو ځانګړي استازي ټاکل او د ښځو او بشري حقوقو مسایل شامل. خو د دې غونډې له پیل مخکې د یو شمېر هیوادونو استازو په افغانستان کې د نجونو او ښځو حقوقو ته د درناوي پر اړتیا ټینګار وکړ. طالبانو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکلو سره مخالفت کړی دی. نور جزئیات له احمد کلاورو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورې مشر د ګایانا استازي کارولین رودریګوز د پرونی غونډې له پیل دوه مخکې په ملګرو ملتونو کې د افغان خزو په ملاتړ د یو شمیر هیوادونو اعلامیه ولوسته. د خزو سولې او امنیت د اصول لپاره د ګډو ژمنو په نوم د ګروپ چې ګایانا، اکوادور، فرانسا، جاپان، مالټا، جنوبي کوریا، سیرالیون، سلووینیا، سویس، برتانیا او متحد ایالات غړیتوب پکې لري ټینګار کړی چې افغانستان ته دوامدار سوله، ثبات او پرمختګ یوازې د یو ټول شموله سیاسي بهیر پښتون او د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو بشري حقونو ته د درناوي په صورت کې راتلای شي. په بیان کې د نجونو او ښځو پر وړاندې د طالبانو وروستي اقدامات غندل شوې دي.
We strongly condemn the Taliban's continued
موږ په افغانستان کې د طالبانو دوامدار سیستماتیک تبعیض او د خزو اونجونو زپل پکلا کغندو او غواړو د منځنۍ او خوانځي او لیسو د زده کوونکو اونجونو پر تعلیم، د خزو پر کار تګ راتک او د بیان د ازادۍ پر حقونو د بندیزونو په ګډون ټولې هغه پالیسۍ او فرمانونه سمدستي بیرته واخلي چې خزو اونجونی زپی.
میرمن رودریګوز وویل د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو او په دوحه کې د فبروري د 13 او 19 د غونډې اړوند د سرمنشي راپور د غونډې د اجنډا مهم موضوعات دي. خدا غونډه د بندو دروازو تر شا جوړه شوه او جزئیات له رسنیو سره شریک نشول. د طالبان حکومت چې هڅه کوي نړیوالې په رسمیت وپیژني د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي له ټاکلو سره چې په پام کې و د دوحې په غونډه کې خبرې پرې وشي مخالفت څرګند کړی او د همدې مخالفت لکبلې په هغه غونډه کې ګډون و نه کړ. خو ښاغلی ګوتریش په دوحه کې د ځانګړي استازي د ټاکلو په اړه له طالبانو سره د خبرو اړتیا په ډاګه کړه او وی ویل دا د طالبانو په ګټه ده چې د افغانستان په اړه په سلا مشورو کې شامل وي. د ځانګړي استازي ټاکنه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د خپلواکي ارزونې یو غوښتنه وه. ښاغلی ګوتریش وویل د دوحې په غونډه کې د متحدو ایالاتونو، چین، پاکستان او اروپای ټولنې استازو د افغانستان د خپلواکي ارزونې له ټولو سپارښتنو سره پوره توافق درلود. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ویلي چې افغانستان له بحران سره نه دی مخ او داسې مهال چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما فعال دی، د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ټاکنې ته اړتیا نشته. په عین حال کې د بشري حقونو د څار سازمان پر امنیت شورا انتقاد کړی چې ولې د افغانستان په اړه د بندو دروازو شاته خبرې کوي. د دې سازمان د ښځو د څانګې مرستیالې هیدر بار پرون ازادۍ راډیو ته ویل چې افغانان او په ځانګړي ډول ښځې او نجونې چې د طالبانو له بندیزونو او محدودیتونو سره مخامخ دي دا حق لري چې پوښي چې د دوی په اړه څه ویل کیږي او کومې پریکړې کیږي. ژوند که روغ یا که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغه سټه یې یقیني کړئ.
نن په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزندې ناروغۍ یا پولیو پر ضد واکسین د څلور ورځني کمپاین دوهمه ورځ ده. د دې کمپاین په ترڅ کې بچې پرون په یوویشتو ولایتونو کې پیل شوی او تر پنجشنبې پورې دوام کوي. له پنځو کلونو کم عمره شاوخوا اووه میلیونونه شپږ لکه ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکړل شي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت هم له کورنیو او دیني عالمانو غوښتي دي چې د دې کمپاین په تطبیق کې مرسته وکړي. یو شمېر کورنۍ هم خپلو ماشومانو ته د پولیو واکسین تطبیق مهم ګڼي. نور جزات په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي چې د افغانستان په یوش ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل شوی دی. د دغه وزارت وایان شرافت زمان د دوشنبه په ورځ رسنیو ته په یو استول شوی ویډیویي پیغام کې ویلي، په دغه څلور ورځني کمپاین کې به 1.6 میلیونه له 15 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي.
موږ د کورنیو د ټولنې د مشرانو، قومي سپینګیرو او د دیني عالمانو په ګډون له ټولو افغانانو غواړو چې په دې مبارزه کې له موږ سره یوځای شي، څو زموږ د ماشومانو ژوند وژغورل شي. پولیو یوه وایروسي ناروغي ده چې یوازې د واکسین له لارې مخه نیول کېدای شي. دا وایروس د دایمي فالج یا د ماشومانو د مړینې لامل کېږي. موږ له ټولو خلکو څخه غواړو چې ټولو ماشومانو ته د واکسین په ورکولو سره هغوی له دې وایروس وژغوري.
بلخوا په افغانستان کې د پولیو د لمنځه وړلو بنسټ چې د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یا یونیسف لخوا ملاتړ کیږي، لا کورنۍ غوښتي چې د خپلو ماشومانو د واکسین په برخه کې له واکسیناتورانو سره مرسته وکړي. یو شمیر هغه کورنۍ چې د دوشنبه په ورځ خپل ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړي، له نورو کورنۍ غواړي چې د خپلو ماشومانو د ساتنې مسؤلیت پر غاړه واخلي. د کابل دوه اوسیدونکو لینا او مرجان په دې اړه ازادي رادیو ته وویل،
نن واکسیناتوران راغلل، هغوی له موږ څخه وغوښتل چې خپل ماشومان واکسین کړو. زه 15 ماشومان لرم چې درې تر 15 کلونو کم دي، هغه مې واکسین کړل. زه له نورو کورنۍ هم غوښتنه کوم چې خپل ماشومان واکسین کړي تر څو د پولیو له ناروغۍ وژغورل شي.
خودم یک طفل دونیم ساله دارم که
زه خپل یو دونیم کلان ماشوم لرم. موږ هغه ته په منظم ډول ټول واکسین نه کړی دي. زه له کورنۍ غواړم چې د واکسین کول په برخه کې جدي واوسي. ځینې کورنۍ د پولیو واکسین نه کوي ځکه دوی ویره لري چې دا د دوی ماشومانو ته زیان ورسوي. مګر زه غواړم چې دوی خپل ماشومان واکسین کړي ځکه چې دوی زموږ راتلونکي سرمایه ده.
امروز سرمایه آینده ماستن.
زهرا چې په کابل کې د پولیو د واکسین د تطبیق یو کارکونکي د وای سره لدی چې د خلکو لخوا د پولیو د واکسین د کمپاین د بیا پیل دوه هرکلې شوه، خو ځینې کورنۍ د خپل ماشومانو د واکسین کولو مخالفي دي.
د دې واکسین یو کارکونکي هم شپږم نه یې کار کوم. د خلکو چلند توپیر لري، ځینې ښه چلند کوي خو ځینې ډیر بد چلند لري. موږ ته اجازه نه راکوي چې د هغوی ماشومان واکسین کړو، خو په ټوله ویلی شو چې د خلکو هرکلې ښه دی.
د افغانستان لپاره د پولیو د لمنځه وړلو بنسټ د معلوماتو لمخې روان کمپاین په کابل، کندوز، تخار، بغلان، نورستان، کونړ، لغمان، پروان، کاپیسا، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، زابل، اروزګان، کندهار، هلمند، نیمروز، فراه او هرات ولایتونو کې پیل شوی دی. د پولیو واکسین دغه کمپاین په داسې حال کې پیل شوی چې له پاکستان څخه د سلګونه زره افغان کډوالو جبري ایستلو سره په افغانستان کې د پولیو د ناروغۍ د زیاتوالي په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. که څه هم د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت مخکې ویلي وو چې د 2024 کال له پیله تر اوسه په افغانستان کې د پولیو کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو په 2023 کال کې په افغانستان کې د پولیو شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې وې چې ټولې د پاکستان ګاونډي ولایت ننګرهار اړوند وې. د نړیوالو روغتیایي سازمانونو د راپورونو له مخې افغانستان او پاکستان دا مهال په نړۍ کې یوازینی هغه دوه هیوادونه دي چې د ماشومانو د ګوزڼ وهلو یا پولیو پکې له منځه نه ده تللې.
په راپور کې مو واوریدل چې پرون رئیس د ماشومان لپاره د پولیو ضد واکسین کمپاین د افغانستان په یو شتو ولایتونو کې پیل شوی دی. د دې کمپاین په ترڅ کې به تر 5 کلونو کم عمر 2 میلیونه شپږ لکه ماشومان ته د پولیو واکسین څاڅکي ورکړل شي. د روغتیا وزارت مسؤلینو هم له کورنیو او همدارنګه له دیني عالمانو غوښتنه وکړه چې دغه کمپاین په ښه تطبیق کې ورسره مرسته وکړي. څومره د مخکې په دې اړه چې دا ډول کمپاینونو په خطر سره کول او کې کورنۍ رول څومره مهم دی. په افغانستان کې د یونیسف د پولیو د لمنځه وړلو د پروګرام د عمل لیکل په خوانی مسول سید کمال شاه سید سره مرکه کړی و او لومړی مې هم دا پوښتنه ترې کړې و. ښاغلی سید وای
د پولیو واکسین د کمپاینونو په تطبیق کې د کورنۍ رول ډیر زیات مهم دی، ځکه چې کورنۍ د واکسین لاهمیت نه خبري وي، د واکسین په اهمیت پوهیږي او د ماشومانو صحت ورته اولیت لري، نو د خپل ماشومان ټول واکسین وي چې د کمپاین په بریالیتوب کې مهم رول لري. او کله چې کورنۍ خپل ماشومان واکسین کړي نو د وایرس خپرېدو ته زمينه نه مساعدېږي، نو په دې اساس باندې د کورنۍ همکاري تر هر څه ډیره اړینه ده.
صحیح څه په ننګرهار کې د پولیو مثبت به خو تقریبا ټول دی وی مشته په موده کې ثبت شوی وي، د دې ډیره ویره رامسته شوی و چې خای د پولیو وایرس په چټکۍ نور سیمو ته هم خپور شي، خو څو میاشتې پر دغو مثبت پیښو وتلې او بل مثبت پیښه د پولیو نه ده ثبت شوې. علت تاسو په څه کې وینئ؟
پولیو پیښې چې په 2023 کال کې رامنځته شوې وې تقریبا پسرلی او دوبی په میاشتو کې وې، څو میاشتې ووتې چې نورې پیښې نه دي رامنځته شوې. عمده علت یې د پروګرام له لوري په ختیځ حوزه کې ډیره زیاته توجه و چې په د کمپاینونو په کیفیت باندې هلته ډیر زیات فوکس و. د تر څنګ هلته د ټولنې خبرتیا ته ډیر پام اړول شوی و، او په خاص ډول باندې هغه کورنۍ یا هغه ماشومان چې له واکسین نه پاتې کېدل او یا هغه کورنۍ چې واکسین ردو هغوی ته خاص توجه شوی وه تر څو دوی ته قناعت ورکړل شي او د واکسین له اهمیت خبر کړل شي او خپل ماشومان واکسین کړي. نو دغه ماشومانو شمیر ستاون کورنۍ قناعت کوي، ماشومانو شمیر راکمیږي چې له واکسین نه پاتېږي. نو دا ټول د هغو هلو ځلو برکت و چې هلته د پولیو پروګرام د شرکیا او زیتن کارونو ترسره کړي، د آګاهي په دوړولو کې او د دې تر څنګ د کمپاینونو په کیفیت کې. نو دا ټول د دې لامل شوي دی چې هلته نورې پیښې نه دي رامنځته شوي.
د پولیو ضد واکسین د کمپاینونو متخصص سید کمال شاه سیدو.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د غزې په ترڅ کې د جګړې لپاره روسي اسرائیل پرون د لومړي ځل لپاره د لبنان په خاوره کې د حزب الله پر اهدافو برید وکړ. حزب الله هم د اسرائیل پر خاوره د لزګونو توغندیو په توغولو سره د حملو ته ځواب وای، بل خو د حماس ډلې له منګولو د اسرائیلي برمتو د خوشی کولو او په غزه کې د اوربني موافقې ته رسیدو لپاره خبرې روانې دي.
راپورونه وایي چې اسرائیل پرون د لبنان په ختیځ کې د بعل بیک ښار په شاوخوا کې پر دو اهدافو هممهاله هوایي حمله وکړي. دو امنیتي سرچینو له رویټرز خبري اژانس سره په خبرو کې دا خبر ورکړای دی. د راپورونو لمخې د دې حملو هدف د حزب الله اړوند یو دوه پولیس وادني او د دې ډلې یو وسلتون و چې په ترڅ کې لک تر لګه د حزب الله دوه غړي وشل شوی دي. د غزې په ترانګه کې د جګړې له پیل وروسته په تیرو څلورو میاشتو کې د لومړی ځل دی چې اسرائیل په لبنان کې دننه اهداف په نخښه کوي. د رویټرز راپور لمخې د اسرائیلو پوځ ویلي دي چې د حمله په دې سیمه کې د اسرائیلو د یو بی پیلوټ الوتکې د نسکوریدو په غبرګون کې د حزب الله پر دافع هوا ځواک وشوه. حزب الله له دې حملې څو ساعته مخکې په یو بیان کې ویلي و چې د دې ډلې دافع هوا ځواک د اسرائیلو یو بی پیلوټ الوتکه د لبنان په جنوب کې لزمکې څخه د هوا ته توغندي په وسیله وویشته او نسکوره یې کړه. بالبک خر چې سوریه ته نږدې په بقا دره کې پروت دی د حزب الله د نفوذ له مهمو مرکزونو څخه دی. سوریه هم له ایران او حزب الله سره په یو اتحاد کې شامله ده. پر بالبک خر د اسرایلو له هوایي حمله څو ساعته وروسته حزب الله اعلان وکړ چې د دې حمله په خبرګون کې په جولان سیمه کې د اسرایلو پر یو پوځي مرکز شپېته کاتیوشا ډوله توغندي ویشتلی دي. د اسرایلو پوځ تایید کړی ده چې سلګونه توغندي د لبنان له خاورې توغول شوي چې ځینې د اوسپنیز ګنبد په نوم د توغندیو د دفاعي سیستم په وسیله وویشتل شول. د دې برید پر مهال د اسرایلو په دریو ښارونو او ښارګوټو کې د خطر زنګونه ووهل شول. په همدې حال کې د حماس د سخت دریځې ډلې له منګولو د اسرایلي برمتو د خلاصون او په غزه کې د اوربند یوې موافقې ته د رسیدو لپاره خبرې روانې دي. متحد ایالات او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. د غزې په تلنګه کې جګړه وروسته له هغه پیل شوه چې حماس ډلې د اکتوبر په 8مه د اسرایلو پر جنوب برید وکړ. 1200 اسرایلي وګړي ووژل او له 240 زیات نورې برمته کړل. پر غزه د اسرایلی ځواکونو په ځوابي حملو کې د فلسطینی چارواکو په وینا نږدې 10,000 کسان وژل شوي دي. د دې جګړې پر مهال د اسرایلو او لبنان ترمنځ سرحد کې هم تقریبا هر ورځ د حزب الله او اسرایلو ترمنځ نښتې شوي. حزب الله هم چې د حماس په څیر ایران یې ملاتړ کوي د امریکا او د لویدیځ د ګڼو هیوادونو لخوا د تروریستي ډلو په فهرست کې شامل شوی دی.
له خبرونو ور اخوا
په پام کې ده چې د افغانستان او ایرلند ملي لوبډلو ترمنځ یوازنی ټیسټ لوبه سبا سیشن به د فبروري په 28مه ترسره شي. د افغانستان په کوربتوب دا لوبه په ابوظبي کې په پام کې ده او د کابل په وخت د سهار په 10:30 بجو پیلېږي. د دې لوبې په درشل کې پرون ماښام د افغانستان کرکټ بورډ سیالو لوبغاړو ته په متحده عربي اماراتو کې د ماښام میل مستیا کړی و. د کرکټ بورډ د تجارتي څانګې مشر اکبر محمد پکتیان خپل میلمنو ته اخراغ لاستوه.
السلام علیکم
اتلانو او چارواکو، موږ دلته د ماښامنۍ میلمستیا لپاره راټول شوي یو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د یوې بلې ځانګړې سیالۍ لپاره د تیارۍ په حال کې یو. البته د کرکټ د یوې بلې عالي سیالۍ د پیل لپاره به ښه وي چې له خپلو سیالانو سره یو عالي او ښایسته ماښامنۍ ولري.
افغان لوبډله بل دی لوبي ورسره راتلونکي اونۍ له ایرلند سره درې ورځنۍ لوبي هم وکړي او بیا د دوی ترمنځ درې شلوره لوبي هم په پام کې دي. افغان لوبډلې د شلوره لوبو نړیوال جام ته د تیاریو په لړ کې له د مخکې له سریلانکا، هند او متحده عربي اماراتو سره هم یو لړ سیالي درلودي. د شلوره کرکټ نړیوال جام د متحده ایالاتو او ویست انډیز په کوربتوب د غبرګولی یا جوزا په 12 منټه د نړۍ د شلو مخکښو لوبډلو ترمنځ پیلېږي او د چنګاښ یا سرطان تر 9 پورې دوام کوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په کندوز کې یو شمېر سلمانیان او ځوانان د امر بالمعروف محتسبانو له ناسم چلند څخه شکایت کوي. یو شمېر ځوانان وایي د طالبانو د امر بالمعروف کارکونکو پرته له دې چې انساني کرامت په پام کې ونیسي په عام محضر کې ځوانان بې عزت کوي او سپکوي. سلمانیان هم ورته شکایت کوي او وایي د کار په خاطر اکثره وختونه د دغې ادارې د کارکونکو لخوا ځورول کیږي. یو شمېر ځوانان د امر بالمعروف له کارکونکو غوښتنه کوي چې په عام حضر کې خلکو له بې ځایه زورولو او وهلو ټکولو څخه ډډه وکړي. نور حال په دې رپورټ کې.
د کندوز ښار یو شمېر سلمانیان شکایت کوي چې د امر بالمعروف محتسبانو د ناسم چلند له امله زیات شمېر ځوانانو هیواد پرېښودلو ته مخه کړې ده. د دې ولایت یو شمېر سلمانیان او ځوانان انتقاد کوي چې د امر بالمعروف د کارکونکو غیر انساني او له تشدد نه ډک چلند زیات شمېر ځوانان دې ته اړ کړي چې هیواد پرېږدي. شپږویس کلن عثمان چې په کندوز ښار کې د سلمانۍ دوکان لري، هغه ازادۍ روډیو ته وویل
سلمانی خیلی متضرر است از دست اینا، امروزه اینا بیشتر از ده بار وارد
سلمانیان د امر بالمعروف له کارکونکو سخت پتنګ دي. هر ورځ د امر بالمعروف کارکونکو د سلمانیانو دکانونو ته ننوځي او په دې پلمه د ځوانانو او نیانو په وهلو د بولو لاس پورې کوي، چې ګیره مو خریلي او ویښتان مو د غربیانو په شان جوړ کړي. یو شمېر سلمانیانی له لسو تر شلو ورځو بندیان کړي او هلته یې ورسره بد چلند کړی دی.
د دوی په خبره د امر بالمعروف کارکوونکي هر ورځ د سلمانیانو له کار څخه څارنه کوي، او که چیرې کوم سلمان د مشتریانو د ګیرې د خیرولو او اصلاح پر مهال وویني، له درې ورځو نیولې تر څلوېښت ورځو پورې بندي کوي. د کندز ښار یو بل سلمان عزت الله آزادۍ روډې ته وویل:
ما 15000 روپۍ کرای دکان میتیم، د امر بالمعروف مې خواهش دارم کې قرقدګری
میاشتې 15000 افغانۍ د دکان کرای ورکوم، او تر څنګ مالیه او د صفایي پیسې هم تحویلوم. خو د امر بالمعروف د ناوړه چلند له امله زمون کار د سقوط له ګواښ سره مخ دی. دومره پاتې دي چې خپل دکانونه وتړو او له دې وطن څخه پخې سپکې کړو.
د کندز ښار یو شمېر ځوانان وایي د طالبانو د امر بالمعروف کارکوونکي پرته له دې چې انساني کرامت او د خلکو عزت په پام کې ونیسي، نو په عام محضر کې ځوانان بې عزته کوي. د کندز ښار یو اوسیدونکی محمد الله آزادۍ روډیو ته وویل:
امر بالمعروف نه دا خواهش لرم چې ځوانان ته مشکل ایجاد نه کړي، څومره کوي چې له دوی سره ښه برخورد وکړي، نرم برخورد وکړي. خو زه خپله درې څلور پیرې تښتېدلی یم، ورنه چې راغلي دي همداسې مې ګیره نیمایي پاتې شوې، ویښته مې همداسې پاتې شوي دي. دې برخورد سره او داسې حالت کې څوک هم راضي نه سي په وطن کې اوسېږي.
د نوموړي ولایت یو بل اوسیدونکی بلال احمد هم ورته خبره کوي:
زه خواهش لرم د امر بالمعروف نه سي دا سختګيري پریدي، او موږ خپل ژوند ته پریدي، او سلمانان هم خپل کسب و کار ته پریدي. خواهش لرو چې دا محدودیتونه له منځه یوسي، او موږ ځوانان خپل ژوند ته پریدي. د کار سره موږ ژوند هم ستړي کیږو او د وطن هم ستړي کیږو، چې د وطن نه لاړ شو.
سره له ډیرو هڅو ونه توانیدلو چې په دې اړه په کندز کې د امر بالمعروف د ادارې د چارواکو نظر هم راواخلو. دا یوازې د کندز اوسیدونکي نه دي چې د امر بالمعروف محتسبانو له ناسم چلند څخه شکایت کوي، بلکې له دې وړاندې د افغانستان د زیات شمېر ولایتونو اوسیدونکو د نوموړې ادارې د کارکوونکو له غیر اخلاقي چلند څخه شکایتونه کړي وو. دوی د طالبانو د سرپرست حکومت له چارواکو غوښتنه کوي چې د امر بالمعروف محتسبانو ته د انساني کرامت او د انسان عزت او ابرو په اړه پوهاوی ورکړي، تر څو د خلکو له بې ځایه ځورولو څخه ډډه وکړي.
ستاسو له پیغامونو
ازادي راډیو اوریدونکو او کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دا زموږ پیغام دی تر لوړ مقامات پورې ورسیږي چې د پاکستان د اویزې د ډیرو پیسو له اخیستلو له امله افغانان وضعیت مجبور شوي دي چې پر کچاکي لارو باندې مخه کې او پاکستان د ځان ورسیږي. نو هغه یا وزل کیږي یا ټپیان کیږي یا د پاکستان د حکومت د پوځیانو لخوا نیول کیږي. نو زموږ دا غوښتنه ده چې دا پیسې دې سره لږ شي، نو بیا به دغسې مشکلاتو سره موږ او زموږ هیوادوال نه مخېږي.
د ازادي راډیو محترم کارکونکو سلامونه او نیکی هیلې. څرنګه چې تاسو ته معلومات شته، پښتون هیواد څخه ډېر مهاجر راوغوښتل، نو په هغه کډوال کې زه هم راوغوښتلم. سپین بولدک لرې څخه چې موږ ټول وخت په کوټه کې تیر کړی وو، څلوېښت کاله څخه په کوټه کې موږ استوګن وو، هلته مهاجر وو. نو موږ هغه د هجرت مهاجرت قانوني اسناد نه وو جوړ کړي. نو بیا د سپین بولدک لرې څخه راوغوښتلو، یو یم موسې والا زموږ سره کومک وکړي، درې دانې کمپلي او زر افغاني فی نفر زر افغاني راکړلې، او درې دانې کمپلي راکړلې. نور مرسته موږ سره نه ده کړې، نه د دولت خوا موږ سره مرسته شوې ده، نه د یو بلې مرستندوی ادارې د خوا څخه موږ سره مرسته شوې ده. فقط دغه درې دانې کمپلي او زر افغاني فی نفر د ای او ایم والا موږ سره دا کومک کړی دی. موږ سره نور کومک نور مرسته نه ده شوې. موږ تاسو څخه ستاسو محترمو څخه دا خواست کوو چې زموږ ږغ تر مرستندوی ادارو پرې ورسوي. نو ژمی دی، کاروبار نه لرو، روزګار نه لرو، خوراکي توکي نه لرو، نقدي پیسې نه لرو، کار مو ډېر سره خراب دی، په ډېر سخت مشکل کې. الله پاک تاسو ته خیر درکړي، زموږ ږغ مرستندوی ادارو پرې ورسوي. زما نوم محب الله دی، په دامان ولسوالۍ کې مې اړولې دي، کندهار دامان ولسوالی کې مړولې دي. الله پاک تاسو ته خیر درکړي. السلام علیکم.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00040 22 11 24 201.